پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د مصالحې علي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. دا راپور مو د خپرونې په پیل کې اوریدلی سي. تر یوې بجې په خپرونې کې نور مسایل هم څېړو. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده د چنګاښیا سرطان 28 د جولای 11 په پیل کې له اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا استخباراتي چیرې وایي روسیې ته باید د دې لپاره ځواب وویل چې طالبانو ته یې پیسې ورکړي. طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې له خپل زندانه 18 پولیس او پوځیان خوشي کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ټوله نړۍ کې په بېسارې شمېر د کووېډ 19 ناروغۍ د نویو پیښو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای په خوانی مشر وایي ک طالبانو ته د روسیې له خوا د انعام ورکولو ادعا ثابته شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقداماتو ته اړتیا پیدا کړي. لیون پنیتا ویلي دغو اقداماتو کې پر روسیې شدید بندیزونه شاملېدلی شي. پنیتا چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزیر هم پاتې شوی، پرون د کانګرس اجتماعي غونډې ته وویل ک روسیې د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړې وي له سرې کرښې تیرېدل دي. پنیتا ویلی له همدې کبله اړتیا ده چې روسیې ته ځواب ورکول شي چې دې ګام کې ممکن ډیپلوماتیک انزوا بندیزونه او د اړتیا په صورت کې له پوځي ځواک کار اخیستل شامل وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره میاشت ویل طالبان له روسیې څخه د امریکایي ځواکونو د وژنې په بدل کې پیسې ترلاسه کړي. روسیې او طالبانو دغه راپورونه په کلکه رد کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تیره اونۍ په 14 ولایتونو کې 23 ملکیان وژلي او 45 نورې ټپیان کړي. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغان حکومت په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې، خو د دوی په ټکو طالبانو د بېګناه خلکو وژنې ته دوام ورکړی. طالبانو تر اوسه د ملي امنیت شورا د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې ویلي ملکیانو ته مرګ ژوبله د حکومت پلوه او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې اوړي. افغان ولسمشر د جولای میاشتې په 6 خبرداری ورکړ چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر له ګواښ سره مخ کولی شي. افغان حکومت او طالبان د سولې بین الافغاني خبرو ته نږدې ښکاري، خو لا هم د دغو خبرو کره نیټه نه ده معلومه شوې. بلخوا طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې خپل زندان نه 18 پولیس او پوځیان خوشي کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دغو کسانو ته یې د سفر لګښت ورکړی او خپل کورنیو ته یې لیږلي. ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه د افغان حکومت 99 زندانیان خوشي کړي، خو افغان چارواکي بیا دا شمېر نه مني او وایي د طالبانو لخوا څه باندې 1500 زندانیان آزاد شوي. افغان حکومت هم له خپل ارخه د طالبانو څخه باندې 4000 زندانیان پریخي، خو د ورستیو کې داسې راپورونه خبر شول چې د طالبانو شاوخوا 1500 زندانیان چې حق العبدی قضیه لري ممکن خوشی نشي. حکومتي سرچینو ازادي رادیو ته وویل له طالبانو یو غوښتي چې دغه کسانو پر ځای به نور زندانیان خوشی کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 10 یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بېسارې شمېر د کووېډ 19 ناروغۍ د نویو پیښو راپور ورکړ. WHO وایي تر ټولو زیات پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګربیسوس پرون جمعه وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. دا وایي موږ خو مشرانو د ټولنې ګډون او یووالي ته اړتیا لرو. یوازې قاطع اقدام چې ملي یووالی او نړیواله خواخوږي ورسره وي د دې وبا مخه نیولی شي. خاغلی ګربیسوس ایتالیا، اسپانیا او جنوبی کوریا د بیلګې په توګه یاد کړل او ویل چې د هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کورونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو شپږو اونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه برابر شوی. ډبلیو ایچ او پرون په 24 ساعتونو کې له 228,000 د زیاتو نوو پیښو راپور ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 2,300,000 واوښت. او وروستی خبر هم دا چې د استانبول آیا صوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې دی په جماعت بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د جولای په 10 نیټه د اعلان وروسته له هغه وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له آیا صوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. خاغلی اردوغان ملت ته په وینا کې وویل چې په دې جماعت کې د جمیل لومړی لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24 نیټه تر وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره نه ده د قضیه محکمې ته وړاندې کړه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپراتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې قسطنطنیا د بیزانس له کلیسا څخه ونیوله، آیا صوفیا یې په جماعت بدله کړه او د هغه ملکیت و. د معاصرې ترکیې د بنسټ ایښودونکي مصطفی کمال اتاتورک په واکمنۍ کې په 1943 کال کې آیا صوفیا چې هغه مهال جماعت و په موزیم بدل شو. دا اقدام چې خورا زیات سیمبولیک اهمیت لري د امریکا، یونان او د ارتودوکس کلیسا د مشرانو لپاره لپسې او پراخو انتقادونو سره سره ترسره شو. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتل د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورزو. د مصالحې علي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غوښتنه وکړه چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي
چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهدان وسو.
د دې موضوع په اړه یو تحلیلګر سره هم خبرې کوو. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي چې د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د اوږدې مودې سیاسي ملګري ته د بند سزا کمول غوښتنه وکړه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبریږي. افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د مصالحې علي شورا وایي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. د دې شورا ویان نن ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري دي له یو بل سره په انعطاف او همکاري ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. افغان حکومت ویلي چې 1592 هغه طالبان دي چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي، خو طالبان وایي چې پر خپل دریځ ولاړ دي او باید دغه بندیان خوشي شي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړی له کابل په مستقیم تماس کې را سره ده. فیروزه جانې، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیر زیات مننه صلی ستاسو او قدمونو اوریدونکو ته سلامونه. د مصالحې علي شورا وايي افغان حکومت او طالبان د سولې پروسې په ځانګړي ډول د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د خندونه نه جوړوي. د دغه شورا ویان خریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د زر تر زره بندیانو د خلاصون پروسه پای ته ورسوي.
د بین الافغانی مذاکراتو د پایل لپاره هیڅ لوري نه باید خاندي جات کی او طرفونه باید د بین الافغانی مذاکراتو لپاره زمينه سازي وکړي چې یو لغو څخه د طالبان لوري د زور تنو بنديانو او د افغان حکومت لوري د 5000 بنديانو خوش کیدل دي چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغانی مذاکراتو ته لا شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به لاغي وروسته ډیر ژر د بین الافغانی مذاکراتو د پایل شاهدان وسو.
صالح موږ هڅه وکړه چې د مصالحې علي شورا د غوښتنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې تر ډیره د بندیانو د خلاصون د پروسه پر مخ بیایي نظر هم واخلو، خو دوی د موږ پوښتنو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. طالبان بیا د دوی د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی هم غواړي زر تر زره د بندیانو پروسه پای ومومي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمينه برابره شي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د دې خبره وای ټول هغه 15000 بنديان آزاد کی کوم چې دوی لیست له افغان حکومت سره شریک کړی دی. که ته هم افغان حکومت په دې اړه تازه سندي انتنه وای خو وړاندې ویلی و د طالبانو لوري د 15000 بنديانو د ورکل سوي نومدار لمخې 502 نوي کسان بنا آزادوي. د دوی په خبره دا شمېر کسان بیل بیل جرمي دوسی لري چې د افغانستان د اوسني قانون او عدلي او قضایي سیستمونو لمخې آزادول جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د 13 فبروري میلادي میاشتې په 9مه نیټه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وشوه، په هوکړه لیک کې راغلي چې افغان حکومت به تر بین الافغاني مذاکرات وړاندې د طالبانو 15000 او همدارنګه طالبان به د افغان حکومت زر بندیان آزادوي. په دې لړ کې تر دې دمه افغان حکومت 4000 او 15 کسان او طالبانو بیا 9 بندیان آزاد کړي دي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد سوشي بي وړاندې موږ ته وویل چې نن هم د دوی لوري په دې شمېر کې البته 10 کسان یې نن آزاد شوي دي. بلې سالی صاحب،
ډېر مننه د فیروزی عزیزی. په راپور کې مو وردل چې د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. له کابل د پانتون استاد محمد شفیق امین را سره د ټلیفون پر کرښه دی. امین صاحب، تاسو هم خبرونې ته شراغله، څه فکر کوي چې د بندیانو په تبادله کې د ځنډ دوام د سولې بین الافغاني خبرې څومره له ځنډ او خنډ سره مخامخ ولې سي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې یوازینی مشکل چې اوس د سولې بهیر هم سره مخامخ کړی دی همدغه د بندیانو مسله ده چې څنګه باید خوشي شي. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې دا خبره مطرح شوه، د مصالحې عالي شورا هم دغه مسله د حکومت نه البته د یو غوښتنې په توګه مطرح کړې ده. اما مسله دلته ده چې ولې حکومت یو تعداد بندیان نه خوشي کوي او همدار از د سولې د مصالحې عالي شورا ټینګار کوي په دې بحث باندې. ګوري حکومت یو احساس کوي، فکر کوي چې په دې رابطه ځینې مسایل پرې تحمیلېږي او د بندیانو داسې خوشي کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي او غواړي چې هغه څه چې په قطر په اوکلی کې ذکر شوي وي بندیان خوشي نه شي. له بله لوري د امریکا حکومت یو څه بیره لري چې دغه د سولې روان بهیر په چټکتیا سره په مخ ولاړ شي او په همدې منظور باندې د مصالحې عالي شورا همغږي لري له امریکې د حکومت سره او حکومت فکر کوم په دې برخه کې لازمه همغږي نه لري. زما باور دغه دی چې حکومت باید د قطر د اوکرایک سره سم د طالبانو بندیان خوشي کړي او د دې نه ویره ونه لري چې د مذاکرې په بهیر کې، البته د بین الافغاني مذاکرې په بهیر کې، به د دوی دریځ کمزوری شي. حکومت ملاتړ لري په دنیا په کچه، په ملي کچه کولی شي دغه ملاتړ.
امین صاحب، د حکومت اندیښنه هم دغه ده چې دغه څه کم 600 کسانو په اړه لانجاسته چې دوی جرمي دوسیې لري، نو په هغو طالب بندیانو کې چې مخکې خوشي سوي څه فکر کوي چې آیا ټول له جرمونو پاک و؟ که داسې نه وي نو له هغوی سره به د کړیو جرمونو حساب کتاب څنګه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه د عدالت بحث تر ډېره پورې د قطر د اوکرایک تر سوري لاندې راغلی دی او هر څه چې د افغانستان قوانین ایجابوي موږ نشو کولای چې د عدالت بحث په سوله کې پر مخ بوزو. د بندیانو خوشي کېدل شک پرته یو حقوقي بهیر نه دی، یو سیاسي بهیر دی او هغه د قطر د اوکرایک تابع ګرځېدلی دی. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت مقاومت هم تر ډېره بېځایه دی او اساسي ستونزه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه دا نه ده چې دغه بندیان یو لړ حقوقي او امنیتي ستونزې لري. اساسي ستونزه دا ده چې حکومت احساس کوي چې د قطر د اوکرایک ځینې مسایل په دوی باندې تحمیلېږي او دوی به په یو کمزوري دریځ باندې د بین الافغاني مذاکراتو تداخلېږي. خو زما باور دا دی چې حکومت باید دغه ویره ونه لري. حکومت لازم ملاتړ لري په نړیواله کچه، سیمه ایزه کچه او د ملي کچه. لغې پشتوانی نه باید په ګټه اخیستنې سره بین الافغانی مذاکراتو که قوی دارید باند داخل شید.
بله امین صاحب
د حکومت د دکتاتور دی رضایت
بله امین صاحب حکومت د خپل دریض د پیاوړتیا لپاره 13 اونۍ په کابل کې درې انلاین کانفرنسونه وکړل چې د سیمېز او نړیوال اجماع په اړه یو کانفرنس د غرض بل درې اړخیز کانفرنس او په درې مغه که هم په هغو کې د بین الافغاني خبرو د پایل پر امکاناتو باندې بحث وسو څه فکر کوي چې ستونزې راکمې نسبه یو هدف پوری
د افغانستان په سولې په بهیر کې افغان حکومت په نړیواله کچه او په سیمه ایزه کچه خورا زیات ملاتړ لري او له همدغه ملاتړ نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي چې دوی د سولې په روان بهیر کې خپل دریځ پیاوړی کړي. په دې کې شک نشته چې حکومت د سیمه ایزو هیوادونو سره او له نړیوالو سره ډېر زیات مشترکات لري د طالبانو په تناسب. نو زه فکر کوم چې له دې اړخه د حکومت ستونزې تر ډېره پورې حل دي، اما د حکومت پیره دغه ده چې که د قطر حکومت هو به هو څنګه چې رامنځته شوی دی تطبیق شي دوی ویره لري چې ښایي یو لړ کمزوري رامنځته شي د دریځ د سولې په مذاکراتو کې. زه خپله په دې باور یم چې حکومت باید دا ویره ونه لري، حکومت د بین الافغاني مذاکراتو ته په جرأت ولاړ شي او هغه مسایل چې د اختلاف وړ دي له شک پرته جګړه پیله روانه ده او باید بین الافغاني مذاکراتو کې پرې بحث وشي او هلته د حل لاره پیدا شي.
ډیر مننه. د په کابل کې د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و چې د بندیانو د تبادلې پر سر دغه راز د بین الافغاني خبرو په وړاندې د پروتو ستونزو او خندونو په اړه را سره خبرې کولې. د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اقتصادي خبرونه له ناجي صاحبي خبري.
د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د کپروزنی یو ستر فارم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې دغه فارم د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې لخوا د دامن ولسوالۍ د انارباغ قلعه په سیمه کې جوړ شوی. نوموړي ویل چې دغه فارم په 2 جریبه ځمکه کې د 6.3 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی. یاد فارم په هیواد کې د کپروزنی تر ټولو لوی فارم دی چې د کبانو د 2 میلیون بچیو د لنی ورتیا لري. کندهار له هغه ولایتونو څخه دی چې د کبروزنی ډیر فارمونه لري. په کندهار ولایت کې د کبانو د غوښې د تولید کلنی ورتیا څه باندې 6000 ټنه ده. باید ویل شي چې د کندهار په ولایت کې د کبانو د بچیو د پالنې په برخه کې د فارمونو په جوړولو کې پانګونې په پراخېدو دي. نړیوال بانک له افغانستان سره 200 میلیون ډالره بلا وزم مرسته وکړه. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین آزاد روړي ته ویل چې د غمرستې له کورونا ویروس سره د ټولنیزې اقتصادي مبارزې په هدف ترسره شوي. نوموړي ویل چې 100 میلیون ډالر د نړیوال پراختیايي ادارې تر چتر لاندې پلي کیږي. د مالی وزارت وایي افغان حکومت به د غمرستې د پالیسیو د پیاوړتیا اقتصادي وضعیت ښه والي په موخه ولګوي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.40 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.30 افغانۍ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په منسن کې د غرمې 12 بجې 3 دقیقې او 13 ثانیې سوي او سم یو بهرنی مسله راغله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو انتخاباتو کې خپل یو مهم لاټړی چې ټاکل شوی و په 14 کې زندان ته ولاړ سي برای کړ. رابرټ ستون په 3 کاله او 4 میاشتې باندې محکوم شوی و او ټاکل شوی و چې روانه اونۍ کانګرس ته د درواغو ویلو په جرم زنداني سي. تفصیل له احمد شي برڅخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ راجر ستون له زندانه راوګرځاوه او یې ویل چې ستون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پلمې قرباني و. ستون د اوږدې مودې په مخه له ټرمپ سره په سیاسي ډګر کې نږدې پاتې شوی دی. کله چې اساسو جرګې دا مسله څېړله چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې د ډونالد ټرمپ د ګټلو لپاره هڅې کړې دي که نه دي، پر ستون د درواغو تور پورې شو او بیا وروسته د 3 کاله او 4 میاشتو بند حکم پرې وشو. د چمی پورس سپینې ماڼۍ په یو بیان کې له زندانه د ستون د ګرځېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و چې څو ورځې وروسته تر دې زندان ته لاړ شي. په بیان کې راغلی دی چې راجر سټون ځورېدلی دی، له ده سره عادلانه چلند نه دی شوی، او په دې قضیه کې ډېر نور هم شته. او راجر سټون اوس آزاد دی. ټاکل شوی وه چې 68 کلن سټون د جولای په 14 په جورجیا کې فدرالي زندان ته د هغې سزا لپاره واستول شي چې په فبروري کې ورته اعلان شوې وه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی که چېرته سټون زنداني شوی وای، دی به له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوی وای. په بیان کې ویل شوي دي چې د روسیې د مداخلې په موضوع کې تحقیقات په رسنیو کې د کینګ اړخ او د هغه د متحدانو هڅه ده چې د ټرمپ ولسمشرۍ د کمزوري کولو لپاره یې کوله. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې په بیان کې څرګنده شوې ده چې کله هم د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یا د ټرمپ د ادارې او روسیې ترمنځ په پټه کوم جوړ جاړی نه و. دا د هغو یو خیالي جوړ شوی تصور و چې نه یې شوی کولی چې د 2016 کال د ټاکنو نتیجه ومني. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې ځانګړي سلاکار رابرټ مولر چې 2 کاله په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تور تحقیقات وکړل او څه یې ونه موندل، نو سټون د تحقیقاتو پر مهال د خپل چلند په تور تورن کړ. د دې لپاره چې دا تحقیقات بې بنسټه و، نو ښاغلی سټون به زندان ته نه ځي. د 2019 کال په اپریل کې چې مولر د خپلو څېړنو کوم راپور خپور کړ، د 2016 کال په انتخاباتو کې په څو مواردو کې د روسیې د مداخلې په اړه توضیحات پکې وو، خو په دې برخه کې د روسیې د مداخلې کره شواهد ترلاسه نه کړل. کوم فرمان چې ولسمشر ټرمپ د سټون په اړه صادر کړی دی، په دې کې ښاغلی سټون یو مخبرات نه دی اخیستی. البته دی به بیا محاکمې ته مخه کوي، خپل بشپړ سپیناوی به کوي او براعت به اخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ګڼو مسایلو اوریدونکو سمیسنه راستولې دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د بندیانو پروسه خلاصه کړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. شپه جان زدران د خوست له ندر شاکوټ څخه لیکلي چې د بندیانو پر سر دومره جنجال روان دي، نور خبرې به په شل کال کې هم خلاصې نه شي. تازه خان سمسور لیکلي چې له بیوازلو سره د مرستې پیسې په سم ډول نه مدیریت کیږي او مالدارو کسانو ته په لاس ورځي. او ذاکر شیخ له اسداباد لیکلي په کونړ کې د منګي برېښنا بند جوړېدو ډیر مداسبه خوالی صاحب د پرنسل لپاره سبا سبا کوي، لا معلومه نه دي چې دا به کله پرنسل کیږي. ورزو د زینو راپورونو برخه ته د افغانستان معلومات او ایسای ملي اداره وایي چې د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. نن د وګړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. نور حال دیوی نادر څخه
په داسې حال کې چې کرونا وایروس په نړۍ کې د وګړو د شمیر په پراختیا منفي اغیز کړی دی، د معلوماتو او احصایې ملي اداره په افغانستان کې په کلنی ډول د وګړو د شمیر زیاتېدو خبر کوي. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د وګړو شمیر له 2.5 میلیونه اوښتی دی.
د 1999 کال د وګړو شمیر پایلې ښیي چې د هیواد وګړو شمیر 2.9 میلیونه دی او افغانستان د سویلي اسیا هیوادونو په پرتله د وګړو د ډیروالي شاهد، او دغه هیواد هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 2% د وګړو ډیروالی لري.
اغلی شهابی زیاتوي د افغانستان د 2.5 میلیونه وګړو له ډلې 16.8 میلیونه سړي او 16.1 میلیونه ښځې دي، چې سړي 50% او ښځې 79% جوړوي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ښاري وګړو شمیر 8 میلیونه، د کلیوالو شمیر 23 میلیونه او د کوچیانو شمیر 1.5 میلیونه کسانو ته رسیږي. د اداره وایي په 1999 کال کې د کابل میشتو شمیر څه د پاسه 15 میلیونه او 2 لکه کسان دي. افغانستان څه د پاسه 2.5 میلیونه وګړو درلودو سره د نړۍ د بېوزلو هیوادونو له ډلې ګڼل کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې د افغانستان له 50% زیات وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی په دې اړه وایي
افغانستان کې بیوزلی او وزګارتیا شته. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه خلک وزګاره او کار ته اړتیا لري.
بیوزلی، بیکاری او ترڅنګ نامنی د دې لامل شوی چې یو شمیر افغانان هیواد پریږدي او نورو هیوادونو کې کډوال شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد له 6 میلیونو زیات وګړي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې ژوند کوي. په دې اړه د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاری وایي
جګړې روانې دي او موږ اوس مهال شاوخوا 15 میلیون مهاجر لرو. په اکثریتو هیوادونو کې مخصوصا زمونږ ګنشمیر افغانان په دواړو ګاونډوي هیوادونو کې ژوند کې په ایران او پاکستان کې مخکې مونږ 4 میلیون بیجاسو هیوادوار درلود، اوس شاهدان دي 2 میلیون بیجاسوي استو.
په ورته وخت کې یو شمیر افغانان په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په مخه په ټولنیزو رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان سنتي ټولنه کې په تذکره کې د مور نوم زیاتول یو بې ساری کار دی. د افغانستان بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي په تذکره کې د مور نوم لیکلو موضوع باید د احصایې په قانون کې ځای شوی وای.
د نفوسو د قانون په جوړولو وخت کې که چېرته همدغه مسله که د چا خوښه وه راپورته کول راپورته شوې وه د دې لپاره عدالت خواهي شوې وه نو ممکن یو اصولي به و.
د افغانستان خواله رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین 3 کاله وړاندې پیل شو چې موخه یې رسمي اسنادو کې د ښځو نوم ثبتول وو، خو د دې کمپاین یوه کمپاینره هدا رها وایي دوی سږ کال په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په موخه دا کمپاین یو ځل بیا پیل کړ.
مونج غوارو چې زمونج مور نوم په هویت تذکره کې بل کل شي او مونج غوارو په ټولو ته ووایو چې په ښځو مستقله هویت ومني.
د افغانستان د معلوماتو احصایې ملي اداره په داسې حال کې افغانستان کې د وګړو ډېرېدو خبر ورکوي چې په وروستیو 3 میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله په سلګونو زره کسان مړه شوي دي. افغانستان هم له دې زیان په امان پاتې نه شو او د کووید 19 ناروغۍ له امله سلګونه کسان مړه شول. د افغانستان عامه روغتیا وزارت امیندوارې ښځې خپلې روغتیا ته د پاملرنې په مخه په زیږون کې واټن راوستو ته هڅولې دي. که څه هم حکومت تل خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو خبره کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان په حکومت نیوکه کوي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د دغه هېواد 2.5 میلیونه وګړو ته لازم پروګرامونه جوړ کړي. د پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وایي په دغه هیواد کې 45% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ده په خبره د وګړو په زیاتېدو سره حکومت باید بېلابېلو برخو کې ځانګړي او کره پلانونه ولري. د لومړي ځل لپاره په 1989 کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د جولای 11مه د وګړو نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دا ورځ د پایدارې پراختیا او د بشري نسل لپاره د ښه راتلونکي په موخه ښه فرصت ګڼل کیږي. دا نیټه د 1989 کال د جولای د 11مې نیټې یاد تازه کوي چې هغه کال د نړۍ د وګړو شمیر له 5 میلیاردو واوښت.
د ډیوی نادر راپور مو واورید. اوس به ناجیه صفی راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي.
ویساو رسپانه لیکي افغان حکومت تیرونه لزنیو بهرنیو دولتونو او بین المللي سازمانونو سره پر څوله مجازي غونډه وکړي او حکومتي رسنیو ویاندویانو او شنونکو دا یو ستر بریا او د افغانستان سولې په برخه کې د سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته کولو لپاره یو کامیاب هڅه وبلله. خو د ویساو خبره په واقعیت کې څرنګه چې د دغو غونډو شکل مجازي او غیر واقعي او ماهیت هم غیر واقعي و. د سرمقاله لیکونکي په باور دغو غونډو ته په داسې حال کې تبلیغات روان دي چې د جنگ اور تر بل هر وخت تود دی او افغان حکومت عملا د طالب بندیانو له خوشی کولو جنجالي معاملې جوړ کړي او په دې ډول یې د بین الافغاني مذاکراتو پیل له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. په سرمقاله کې راغلي لبلی خوا ولسمشر غنی چې له کورنۍ جګړې خلک ویروي دا چې په هر بمباری کې هر چاپه او عملیاتو کې طالب او عام خلک وژل کیږي دا څوک دي؟ دا چې د جنگ وزیران د مړیو هر ورځ غټ غټ ارقام په افتخار وړاندې کوي دا څوک دي؟ دا چې د هغوی خلاف ځوانان د جنگ مخاتونو ته لیږي دا څوک دي؟ سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې آیا موږ هم دا اوس عملا د پردیو په نوکرۍ کې په یو ککړه بې مفهومه او بې پایه کورنۍ جګړه کې خیل نه یو؟ هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سر مقاله په دې ټکو پیل کړې. په پردۍ جګړه کې د افغانانو ستره بیه وړاندې راغلي. د طالب او ترهګرو پر مټ د افغانانو ترڅنګ د امریکا او ناټو ځواکونو د وژلو لوبه او د روسیې پلان په امریکا کې حساسیتونه راپارولې دي. سر مقاله کې راغلي له دې سره د ولسمشر ټرمپ هغه پلان دړې وړې شو چې وغوښتل یې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور دوامدار وساتي او له روسیې او ایران به د غچ اخیستلو هڅه وکړي. کانګرس به د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجه تعدیل او په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید کړي. د سرمقاله لیکونکو په باور په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او نورو دښمنو لوریو او کړیو فعالیتونو او مخالفینو ته دا فرصت برابر کړي چې امریکا او ناټو سرتیرو ته د وژلو لپاره نور هم د طالبانو او ترهګریزو ډلو ځواک اختلیکړي.
او هشت سو برسپانی ده خپل یو سرنیز ریپورت پر بنسټ د قرنطین په ورځو کې د وچه ډوډۍ د ویشلو پر مهال د میلیونی فساد څخه پرده پورته کړي. وړاندې راغلي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وچه ډوډۍ میلیونونه پیسې د خلکو د دسترخوان پر ځای د فاسدو او زورواکو شخصي جیبونو ته تللې. سر مقاله لیکي که څه هم حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ادارې رامنځته کړي، خو په وینا یې کومه لاسته راوړنه نه لري او پیسې هایفو میل شوي دي. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې ټینګار شوی چې حکومت باید له فساد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي او په لویه کچه د فاسدو کسانو لاسونه را لنډ کړي.